په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمه‌ایز موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له منور شاول.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد امنیت په اړه د اعلی پای یو غونډه وشوه. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده او جرمني او امریکا په دې سلا شوې چې د کډوالو د ستونزو د مخنیوي په لړ کې به په شام کې د رواني کورنۍ جګړې د ختمولو هڅې توندې کړي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانواز شریف په مشرۍ د هیواد امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډابېرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم واخیستل شو. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږه شېبه وړاندې مشال لیډیو ته وویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوي قومي اکشن پلان ته هم کتنه وشوه او دا راز د پاکستان په پولو امنیتي انتظاماتو په اړه خبرې وشوې. د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل د غونډې ګډونوالو په دې هم بحث وکړ د بډابېری هوایی اډې حملې په اړه افغانستان ته په څه ډول ثبوتونه ورکړل شي. د جمعې په سهار وختي پېښور سره نږدې په بډابېره کې د پاکستان په هوایی اډې د وسلوالو په حمله کې 9 کسان وژل شوي وو او لسګونه نور جوړل شوي وو چې پکې زیاتره د هوایی ځواک سرتیر یو کارکونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواری منلې وه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله سمود مخکې په هیواد کې دروانو ستونزو پړه د حامد کرزي په حکومت واچوله او د دې په جواب کې خاغری کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د د حکومت وزیران وو. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې خاغری غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه همدغه تمه لري. نوموړي زیاته کړه
زه چې نو کرزي کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای سي او بیا دوم بارم څراغ لرم. ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم، مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سلی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کازی سب ضرورت در بود ما ویلی سر باری او اما گفتنم هم داده چه حق سلوک چه ماو که وست نور مشرانوگی.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځنو مخکښو او سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت نیوکه زیاتې کړې دي. د ملالانا ورسته د سوات یوې بلې جنۍ د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. د سوات د سیدو شریف 14 کلنې حدیقه بشیر ته د محمد علي د بشري دوستۍ جایزه پرون په امریکا کې په یو دستوره کې ورکړل شوه. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د دغه جایزه او خپل لور د کار او زیار په اړه وویل
یو د سی واده شی او چاته باقي ذهن تبديل کړو دا غي کلاس پهلو وا چا غواده شو او غي تبیا ډیر سخت مشکلات او غي چې کله نه د غولي دا انسپیریشن او تداغي نه ملو شو او دا غي نه پس غي دا فیصله کړو چې زبده کم عمرې په واده باندې کار کوم. نو پروس کله نه غ کار کوي او د سی ډیر شی کیسونه یا د سی ډیر شی واقعیت چې کم ني دا غي پر روکتام کې غي کردار ادا کړی دی.
دا جایزه چې هر کال د نړۍ شپږو کسانو ته د بشري مرستو د اعتراف په توګه ورکول کیږي دا ځل د پښتونخوا حدیقه بشیر تر لاسه کړې ده. د دې نه وړاندې د سوات ملال یوسفزی او تبسم عدنان هم نړیوالې جایزې ګټلې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې په یو درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام بحث وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د هیلمند چې په نیویارک کې د کابل، واشنگتن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل علامتي بڼه ونه لري. خاغلی قاسم یار اویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه بحث او فیصلې وشي. په پام کې ده چې د افغانستان د وفد مشري به د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله کوي. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې د خپل جرمنی سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي سیمواری ده. په یعنی حال کې جان کیری ویل امریکا له وړاندې د شام او یازره کډوالو ته پناه ورکړي او د 2015 په مالی کال کې به چې بل میاشت شروع کیږي 15,000 نور کډوال هم قبلوي. جرمني ویلي چې سږ کال به سباندې 1,000,000 کډوال قبول کړي. او وروسته خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټومي موضوع د وروستۍ موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې له دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې شي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل ایرانیان لا هم په امریکا باور نه لري خو په کار دي چې دغه موافقه اړیکې خې کړي. په عین حال کې ایران هڅه کوي له امریکایي جیلونو ایرانی قیدیان خوشې کړي. په دوی کې ځینې یې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونو محکوم شوي دي. دا اتر دې د ما د مشال خبرونه اوس تر زمونږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسیو بې او موسم حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1,00,000 روپے 50 پیسې غستی کیږي او په 1,00,000 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1,00,000 روپے 50 پیسې او 1,00,000 روپے 95 پیسې. یو یورو په 1,00,000 روپے 50 پیسې او 1,00,000 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 15 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے شل پیسې او په 30 روپے 15 پیسې. یو افغانې په یو روپے 25 پیسې او یو روپے 3 پیسې پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 215 غستی کیږي او 203 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجې، پیښور او بنو کې به 2.5 او 6 درجې پورې وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د هیواد د امنیتي وضعیت د جاج اخیستلو په هدف د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د بهرنیو او امنیتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د بډبیرې د برید د افغانستان پر خاوره د پلانېدو موضوع به له افغان حکومت سره شریکوي.
البته کې د پیډیو نو خلکتہ چې هغه داسې کاروای کولی شي ظاهر دی دا ایویډنس موږ افغانستان سره شیر کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د هیواد له سیاسي مشرانو هیله کړې چې د دولت حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي.
تاسې څه ضرورت ته ما ویل سر پورې او ما مختنه ممداده چې هغه سلوک چې موک اوس نور مشرانو کی.
او د خیبر پختونخوا د سوات هیوې 44 کلنې جنایتا د کموم رجنکو د ودونو پر ضد د هغې د مبارزې لپاره نړیواله جایزه ورکړل شوې چې د سیمې مدني فعالان ورته خوشاله دي.
زیات تر خلک د خپلې لوریانې په کموم رج واده کې د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. هغې خبرشې چې دومره ډېر غټه خبره ده زموږ لپاره.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اور دن کو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د جګپوړو حکومتي او پوځي مشرانو یو غونډه وشوه. د اسلام آباد نه سره د مشال رادیو خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. له د احمد الله ستړي مشي درته وایو که راته ووایي چې دغه غونډه خو اوس ویل کېږي چې پای ته رسېدلې ده، نو تاسو که معلومات لرئ چې په دغه کې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشوي؟
ډیره مننه باچا صاحب. څنګه چې تاسو هم وویل د وسنا لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې چې کومه دا د اعلی پای غونډه وه هغه سرته ورسېدله. کله د دې غونډې په حقله چې موږ په وزیر اعظم هاوس کې وزیر اعظم هاوس کوم سرچینې دي هغو سره تماس ونیولو نو هغه یې فقط دومره وویله چې په غونډه کې د سیاسي مشرولۍ سره سره فوجي مشرولۍ چې کومه وه هغه هم ناسته وه او د آی اس پی آر چې کوم ډی جی دی هغه هم وو. په دې حقله باندې نور معلومات چې کوم دي هغه به ورکوي. خو چې څنګه دی اول موږ ته ویلي وو چې په بډبېره سیمه کم د پی ایف کیمپ باندې حمله شوی و. دغه دین علاوه اپریشن ضرب اعظم او د سرحدي انتظاماتو نه متعلق چې کوم دیول پر غونډه کې دغه امور جاج واخستل شو. دین علاوه په قومي اکشن پلان چې کوم پرمختګ شوی اغه او د ټول مهم د کوم بډبیر پیخي ثبوتونه چې کوم پاکستان حکومت وي چې افغانستان سره دغه حق له شریکو دغه په هم خبرې اتي وشلې. خو چې کله د مشال ریډیو په دې حق باندې آی اس پی ایف سره کو سره تاسو ویل غوړي بل چې دا ونده اوس نه لګه شی به وړاندې ختم شوی ده. دوی چې کوم مشر دی ډی جی آی اس پی هغه هم دا مهال وزیر اعظم هاوس کې دی غلط نه راغلل دی. نو په دې حق له نور معلومات چې کوم دی هغه دې ته نه راغلي او نه مطبوعاتو سره څه ویلی شي. ولې نن ماښامه پورې په دې حق له باندې پوره تفصیلات چې کوم دی هغه به موږ وړاندې کړو چې آیا افغانستان ته د ثبوتونو حواله سره کومې خبرې کیږي چې په هغه حق له څه خبرې اترې وشولې. باچا صاحب دا به هم یاد وی چې د تیرې جمعې پر ورځ کوم په بډابېره کې کومه حمله شوې وه. د هغې وروسته د اعظم د قومي سلامتۍ او خارجي امورو سرکار ته په جزیره ته ویلي وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې دا منصوبه چې کومه ده په افغانستان کې شوې وه. منصوبه بندي چې کومه ده په افغانستان کې شوې وه. نو په دغې حوالې سره دا غونډه وشوله. پر دې غونډې پوره معلومات چې کوم دي هغه به نن مازدیګر ماښام وخته پورې پوره معلومات چې دغه به راوړاندې کېږي.
صحیح شو. ډیر مننه احمد الله او زمون خبريال د اسلام آباد نه او په دغه اړه چې څه معلومات زمون الله ستر رسي اوریدونکو تاسو سره به شریکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
پاکستان وایي د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو حکومتونه ژمن دي چې خاورې په یو او بل هیواد کې د ترهګرۍ پیښو کېدلو لپاره ونه کارول شي. د بهرنۍ او امنیتي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ترهګرو پر ضد د کوټلي کاروایانو په غرض یا د وسلوالو پر ضد د کوټلي کاروایانو په غرض به د بډبېرې پیښې ټول ثبوتونه چې دوی لاسته ورغلي له افغان حکومت سره شریک کی. له اسلام آباد ریاض موسی خیل تفصیل راکړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوه د منطقي امن او سلامتۍ د پاره به پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرستې کول وي ځکه چې د دواړو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباري بیانونو تردید وکړ چې ګنې نږدې ورځو کې به د پاکستان اعلی کچ کمپلاوي افغانستان ته ځي. البته د زیاته کړه چې د بډبېرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شي.
دغه تشویشناک خبر دا ده چې دا خبر راغلی ده چې ټلیفون مانیټرینګ کې چې اوس ټول بي پلانډ اند کنټرولډ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا ده چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې مول دي خپل تا کې زمونږ ټي ټي پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس زمونږ ان دو کور چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغه به منکواري وکړي چې دا څوک ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدي شي نور کسان هم کېدي شي.
د نوموړي په خبره چې دواړو ملکونو د وسلوالو زید جنگیدو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی او پروس کال د پیښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډیره حدا په خپل واده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت د دوه طرف نه دا واده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پریږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي او افغانستان هم دا خبره وکړه. نو دی حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د روسیو کې وسلوالو د پیښور سره نږدې بډبېرې سیمه کې د هوایی ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه عمراجو بل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرال عاصم سلیم باج به وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه ځای نه کابو کېده. خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پیښور سره نږدې په بډبېره کې د پاکستان هوایي ځواکونو پر مرکز د طالب وسلوالو ته تیرې جمعې ورځې د برید پلټونکو ویلي چې دغه پیښې له 1400 عاملینو څخه د 500 هغو پیژندګلوي کړې ده. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان اورو.
تیر ورځ پیښور بډا بیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د بریدکونکو 15 وسلوالو په جنگلو شوې ده چې پکې د درو تعلق د خیبر جنسه او د دوه تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د وسلوالو په جنگلو په ډګه کولو باندې د ناخوخه سرګندونه کړې ده. دغه برید د پلټنو کمیټه د بریدکونکو د پیجنګلو په خپل باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 15 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ا ټیسټ وروسته پیجنګلو شوې ده چې دا وی عکسونه او د نادرا لخوا ورکړل شوی معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوی دي. د دوی په وینا درې کسان چې نمونه عدنان سراج او ابراهیم دے دا خیبر جنسی سر تعلق دے او دا نور دو نرب نواز او محمد ساق تعلق دا سوات سر دے. دا نادر لخوا ورکل شوی دا تشرون ترمخا دا داغ 15 وانا عمرون دا نور لسونا اوویشتو کالو پورو دی. بلخوا دا داغ وسلوال دا پیجنگل ورستو لطونی عملیات دا بڑبیری او پیخورن علاوه خیبر جنسی او سوات هم غزول شوی دا او یوشمر گرفتاره پکی هم شوی دی. بلخوا دا داغ وسلوال دا پیجنگلو پراغ که دو ورستو دا پاکستان دا داخل چار وزیر چودری نسار با داغ معلوماتو خکارکولو باندې د ناخوښه سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځيږي او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تیره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړی و چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اور دن کو پاکستان کے لتھیری وی مدیر سے د نام نئے په شو په خو کې زرګونه خلک وجل شوی چې ورسته بیل گئے د پیښور په بڑا بیره کې د پاکستان د هوایی ځواکونو پر مرکز د طالبانو د تیری جمعې ورځې د حمله هغه ده. د چارو پوهان وای د نام نئے د پیښو پلټنې په دقیق ډول نه کیږي او نه هم پکې د بے ګناه خلکو د وژنې لپاره حکومتي او یا هم پوځي مامورین ذمہ وار ګرځول کیږي. پر دې موضوع د اسرار عالم مومند رپورٹ اور.
وسلوالو څو ورځې وړاندې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز برید کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ جوبله واړوله. دا پیښه پر داسې وخت مخې ته راغلې چې لا هم د پیښور آرمی پبلک سکول پیښه چې د 122 زده کوونکو په ګډون 950 کسان پکې مړه شوي وو یو کال نه دی پوره شوی. سیاستوال اپرسیا پټک وایي د پوځ چارواکي وي او که د ولسي حکومت، خو چې د چا د غفلت له وجې هم دغه بې ګناه خلک وژل شوي وي باید چې د هغوی پر ضد کاروایی وشي.
پاکستان کې لوی خبر کې حساب د تحقیقات نه کیږي. د آرمی پبلک سکول واقع دومره وخت شو هیڅ تحقیقاتي رپورټ مخې ته رانغی او دا ویل چې بس دا دهشتګردو دا کافي نه دی. هر واقع چې وشي اوس وخت آرمی پبلک سکول ټیک دی دی آرمی والا پکې خپله ذمهواري وه ځکه چې یو قسم هغې چلولو سکول او دا چې دا دا بیس دی دا بیس خو یقینا چې ایئر فورس والا دی ذبی فنزت کی مواری کو یقین کی پیر فورس تھا پاکستان کی لو اخبار دادا چی دا زمون غلطی ز کبیا بیا کو چی تحقیقات نکی گی تا سو گوری دل بنگال بیر رول ری پاکستان ماسدل نو لے پی خط کی وی چی او سے پر تا چتا ہو گی چی تحقیقات چو یا دا ہی نتیجے کی کیا خلاف کاروائی شو.
خټک وایي په پاکستان کې بار بار د بډبیری او پیښور امی پبلک سکول په څیر بریدونه زکه کیږي چې دا قسمه پیښو پلټنې نه کیږي. د په خبره د پاکستان د وزیر اعظم بنظیر بټو او د عوامي نشتل ګوند د مشر بشیر بلور په ګډون په سلګونه سیاسي کسان وجل شول خو په دوی کې د یو تن د وجنې هم تحقیقات نه دي شوي. همدارا څرګندونه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری هم کوي او وایي په پوځ او ولسي حکومت کې چې څوک هم د وسلوالو مرسته کوي او لوج یې په بډبیره کې په هوایي ځواکونو د شوي برید په څیر پیښې مخې ته راځي باید چې د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي.
استخباراتي ادارې دې پیاوړې کړل شي او دا دې وکتل شي چې د دوی همدرد کوم کوم ځای دي. آیا زموږ په پوځ یا حکومت کې خو د دوی کوم ملاتړ نشته؟ دا یو اوږد عمل دی خو زما په خیال که تیز کړل شي نو بیا به هم د دې مسلې په کنټرولولو کې ضرور له 15 تر 30 کلونو وخت ولګي.
اپراسیا پټک وایي باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه رایوځي شي او داسې د احتساب یو نظام جوړ کړي چې د پوځ په ګډون د هیواد په ټولو ادارو کې چیرته چې هم په دا قسمه پیښو کې ککړ کسان وي د هغوی پر ضد قانوني کاروایی وکړي.
موږ به داسې نظام نشو جوړولی چې هغې کې هغه اداره چې هغه بدایلي وي او هغې اختیاري چې ځان چې ځینې خلک چې دي هغه مقدسې غواګانې دي هغوی ته اشاره نه شي کېدی او ځینې خلک چې هغوی په ټول معاشره کې هر طبقه کې که هغه پارلیمان کې وي که هغه دیا کې وي که هغه لوکوال کې وي که هغه سیول افسرانو کې وي دغه جنرال صاحب هغه ماشه کې کتاجرانو کې چې هر هر کسی کې فساد دي نه پکار ده څنګه اداري سره اختیار وي چې هغه د قانون مطابق بلا امتیاز او بلا طرفداري کاروي کولی شي.
خټک زیاتوي په پاکستان کې دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې په دې هیواد کې د وزیر اعظم او صدر په ګډون د سیاسي خلکو پر ضد کاروي کیږي خو د په خبره ځنې قوتونه دي چې څوک یې نوم هم نشي اخیستی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډ څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تمه خودلې چې د هیواد سیاسي مشران به د ملي یووالي له حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي پر حکومت د افغانستان ستونزو ته د یوه حل نه پیدا کولو لپاره نیوکې کیږي. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای هماغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره یې همکاري کړې د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سمو د مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځنګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه چې نو کیسه کوینه کې ډېر لږ وخت وو او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم وارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سلی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په حیث باندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولسوال زوګانی تر سره سي.
لازادي رادیو او شمشاد تلویزیون سره په ځنګړې ګډه مرکه کې ښاغلی غنی همدارس د خپل ناروغي په اړه اوازې رات کړې او ډاډ یې ورکړ چې پخې اوس روغه شوې ده.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ده خوښه چې زه راځم په لاس سره انځي په شان ودرې کوم بس ما ده
دي چې ما مضبوط تعلیم به حاصل کوم
د شو نجونو په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنای حدیقه بشیر ته د هغې د هغه مبارزې لپاره چې د نجونو په کم عمر کې د ودولو پر ضد یې کوي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د حدیقه کورنۍ او په سوات کې د بشري حقوقو فعالان نوموړي ته د ایوارډ په ورکول کېدو خوشاله دي. دوی په خپلې خوښۍ څرګندې کړې دي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکي وه نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډیر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن تبدیل کړ او د هغې کلاس فیل وه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات و. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. د پروس کال کالی ناغه کار کئی او دسی ډیر شی کیسونه یا دسی ډیر شی واقعات چې کم نی دا غی پر روک تام کی غی کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وای چې په دومره کم عمرای کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ ملاویدل ډیره د خوشحالی خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټولو دپاره نه ډېره زیاته خوشحالي خبر ده. زمونږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمرۍ کې ده ایوارډ راوړي مونږ د پاکستان له.
په سوات کې د خیر ښېګڼې او د زنانو لپاره کارکوونکي نیلم ابرار چټان وایي چې داسې د حوصله افزایۍ انعامونه به د دې سیمې جینکۍ نورې هم د خپل کار لپاره توندې کړي.
څنګه چې مونږ ته پته وایي چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کوم عمرۍ کې واده کې د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې کوم خپل کمپین شروع کړی خپل مقابلې دې خلاف شروع کړی ده د هغې د حوصله افزایۍ دپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړ ډېره غټه خبره ده زمونږ دپاره.
په سوات کې د ملالا یوسفزۍ وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم ادان هم د زنانو حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جنکے کالج نشته دی واتا
او د ستونزو د حل لار
یانگ بلډ تا چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د ماهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي چې ضلعي حکومتونه به په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د شتو ستونزو د هواري له چارو سره مرسته کوي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم بیا وایي چې دوی وار د مخه په سکولونو کې له سیاسي لاسوهنې په تنګ راغلي او دا چې که ځايي حکومتونه هم دغه کار پیل کړي نو د دې ستونزې به لا ډېرې شي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په ښه کولو زور اچولی دی او د نوي بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار ښه کول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دوی ته به صوبایي حکومت گایډلاینز لیږي چې دوی ته کوم فنډ ملاویږي، دغه فنډ یو حصہ به دی خامخا په تعلیم باندې لګوي، اسکولونو باندې به لګوي، اسکولونو به بهتری به لګوي. دین علاوه د دوی په منډیټ کې داوم ده چې دوی به مانیټرنګ کوي، اسکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنٹیزم به چیک کوي. دریمه داوم ده چې دوی د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي. او څلورمه دا چې صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشن او سفارشات را لیږي د اسکولو د ضرورتونو.
خود پرائمری اسکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا صدر ملک خالد وای چې دوی په اسکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو لاسوهنې څخه تنگ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نور هم زیاته شي.
موږ آلریډي چې کوم دی د سیاسي مداخله ته دومره تنگ یو چې ایم پی ایز راځي او په خپل مرزي باندې استاد پورته کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه سره چې کوم دی د ماشومانو مستقبل چې کوم دی هغه په خکېدو نه په خرابېدو وي. خو خبردار چې ډپارټمنټ یې مضبوط کړی شي، ادارې یې مضبوط کړی شي، د شعبیا کې د سکولونو کم سربراهان دي هغه دونه با اختیار کړی شي که چېرې او دې کې خامي وي چې هغه د هغه سربراهان چې کوم دي هغه فوري طور باندې
د پیښور ضلعي حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو. خو د صوابۍ ضلع ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بې ځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د ښهوالي لپاره کار کوي.
کنسرن موږ هغه ته وی ډپارټمنټ سره تا چې بای موږ د صوبایي فریم ورک دند چې صوبې سره کوم راځي هغه ته ځاوې خپل عمل درآمد کړي چې موږ سره کوم راځي هغه باندې موږ خپل ځاني د ډیسټربنس او د سپیرا کول یا د حالات جوړ نه غواړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمي بجټ کې د سیووالي باوجود هم د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومانو د ناشتي کوټې کمې دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په اډیرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، دوه نیمې بجې کېدونکې دي. په پېښور کې د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د وډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم واخیستل شو. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږه شیبه وړاندې مشال لیډیو ته وویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان ته هم کتنه وشوه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره بعد یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي ګډه مرکه کې خاغلی غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی او د هم د هیواد د سیاسي مشرانو څخه همدغه تمه لري. نوموړي د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه سیوا کړي دي. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپل هیوادونو هڅې نور هم غښتلي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې له خپل جرمن سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټومي موضوع د ورستۍ موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې له دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لری کیږي.
لن خبرونه مولا منور شاه واورید لو سوریدونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په بډبه رسیمه کې په پی ای ایف کیم د حمله وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. رسپانه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ایزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې ګونا ولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم ورسته مثال چې د پیښور په بډه بیره سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسه د فوز او قانون نافذ کونکو ادارو لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریسي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښ لپاره قانون نافذ کونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پیښور په بډبیره سیمه کې په پی ایف کیمپ حمله نه متعلق ثبوتونه راغونډول کیږي او پاکستان د حمله ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړی ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو واره واضح کړی ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتی رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بل خو د ځنې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښه رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي حلو ځلو لپاره لار هوارولی شي چې له وجې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورسپانی ولیکنه وایي د پاکستان حکومت په هیواد کې د سختدریزو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ کوم پلان نه لري. بلخوا د امریکا غږ رادیو په یو لیکنه کې راغلی چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي چې د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لري کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د بشیر ګواخ نورو.
دا ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا څرګندوي چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یوه پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په ساخت کې جرړي کړي دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتې وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګلې شوې چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې دیر شو کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې شل تنه یې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله دا رپورټ لري.
نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. لا هم د سبند لسو نور کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې درې لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې لس زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې درویش زره عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به سل ملیون ډالر بشری مرسته ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اورېدلی شي.
اوریدونکو، د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستان وتلی، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه. اوس د انسانانو قاچاق کوي. د بشیر غواخ رپورټ اورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سي کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وي. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې یې اوسېدل او د یو ملګري په نټ کیفه کې یې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریان د پوسټ ټکسیان دي واړه موټر دي په دغه کې کېنې پوسټ پیسې ورکوي بارډر کې سرویس مین ته یا د مزل د پوسټ چې دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګانو مو سره جوړې پیسې او خاطر خوشی کوي خپل افغانۍ زی ورسره رابل دی کې او موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو ورسره
عبداللہ چھموگی په غوښتنه نوم بدل کړی وای چې لتیر وو میشتو راهسی د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو خو پوهیږي. ډیر پکې جون هم وبیلی خو بیا هم غربي هیوادونو ته لتګ نه منی کیږي.
دی خچا خو له سره ګرانټي نشته ضرور دی کې نیول راځي دی کې هر قسم مسلې راځي ورته د مخ کې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی کې ګوره مرکز ته ولګه ستا تندستا هر قسم مسلې ته کېسته ده دی خچا خو کار کې ګرانټي لسره یې نه هو چې دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده کوشش مرکز ته درستا ولګه ستا تندستا هر څه ته کې کوشش دغه غلط دی.
عبدالله د خرجون په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلی کې پرې دومره ډیر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړې دي.
انسان خرڅول او خپل خرڅول د انسان بزنس د سر خطر د ټوله ما کوم مقصد او کوم دا او پوسه خدای پورا کړ نن دا که سبا د بزته یو زم چرته یا خپل وطن ته زم یا څه کوم دا بس د غلط اسناد چرته خپل مو پوسه خپل د مت مزوري شروع کړه ته بس تا
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې وغې کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه لور مې دغې نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چې داسې بڼه
مشال رادیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډېر زر به له هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو او د ژوند د نورو اړتیاو مرستې کول پیل کړي چې په دې وروستیو کې د بدمنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبې په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته را بللې وه چې هغه بې ځای شو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدمنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې له سرپناه پرته له ستونزو ډک ژوند تیروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 8000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي.
کېدای شي چې بېجای شوي ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغه صحیح باید تاسو سره واضح کړو چې موږ پاساس د یو لاحیه او پاساس یو پروسیجر دی کورنۍ کومې کورنۍ چې بېجای کېږي هغې ته کومکونه ورکوو.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته یې د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه ده چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري په هغه شکل باندې په رښتیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یو ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ
لپاره مرسته لرو تیار په ګودامو کې شته. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلې دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو یعنی موږ ته را معرفي کړئ، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کیږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خپرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا خار بنو په حقلا دا تاریخ کتابونه او پوهان وای چې دغه خار یا سیمه په کال شپک سوا قبل مسیح یعنی د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نشپک سوا کال وړاندې آکرا په نوم یادېدو او لکه د پشکلوتی یا موجوده 400 پشان د فارس سلطنت یو مرکزی خار او خو بیا د لرغونی آثار او کارپوهان او سیړنکار وای چې بنو ډیر اسمل خان او دا وادی ګومل په نورو سیمو دا وادی سین تہذیب نوران دے آثار او نخ نخانے ملو شوی دی کم چے دا دے خبر تصدیق کوی چے انسان پا غار کے دا اسیدو دا وقت نرستو پا دا غخورا دا خپل لاس جوڑو کورونو کے اسیدل دے او دا زان دا ساتنی دا پارے کرکیلا او خکار ہم کڑے دے. نن زمونگ دا پروگرام موضوع دا آکرا کندرات یا دا غلطا مندل شوی لرغونی آثار او زایونا او بیا دا غسیمہ کے دا کافر کوٹ مبوت خانے او ودانے دی کوم چې د بود مت او د هندو شای وختونو کې آباد او دغه شان د بنوخار چې مختلف وختونو کې په بیلابیلو نمونو یاد شوی دی. دا تاریخی اړخونو سره سره به دا خبره هم د تاریخ پوهانو سره کوو چې په دغه سیمه کوم کامونه او قبیلې آباد دي او د کوم بادشاهانو یا دولتونو لاندې ژوند تیر کړی دی. بنا بنو یا بنی گل موجودہ خار په حق لوالی کیږي چې په کال 1837 کې یو انګریز افسر سر هربرت ایڈوارڈز آباد کړو او دا د لوپنیګر نوم نه یې ایڈوارڈ آباد نوم ورکړ شوی. خو بیا په کال 1902 کې چې دغه خار د پنجاب نه جدا شو او خیبر پختونخوا کې شامل شو نو خپل تاریخی نوم بنو ورکلی شو. دا چې بنو ته دغه نوم د کلنا او پس وجه ورکلی شوی دی په ځواب کې پیښور میوزیم کې د لرغونی آثار او کارپو او سیړنکار بخ محمد وایي
بن یا بن دا ځنګل ته وایي سنسکرت ژبه کې. نو د دې د وجې د دې ځنګل په وجه د دې علاقې نوم بنو دی. دویم روایت دا ویلی شي چې د دې علاقې خلکو ته اوس چې کومو ته موږ بنوسیان وایو. بنوسیانو یو سرپرست چې کومو شي تک دا غنوم بیا دا شي تک دې علاقې یو قبیله هم پاتې شوی ده. نو شي تک ښځه چې کومو دا هغې بانون نو دا هغې ښځې په وجه د شي تک د ښځې په وجه د دې علاقې نوم بنو شو.
د بنو په هکله دا هم ویل کیږي چې د یو بلوچ سردار سوراب خان د زامنو غازی خان، اسماعیل خان، دریا خان په نومونو ډیر اسماعیل خان، ډیر غازی خان او دریا خان خارون آباد دی او دا هغه د لور بانو په نوم دغه خار یادیږي. خو دا تاریخ پوهان او سیړنکار وایي چې بنو د بننا اخیستل شوی دی چې په سنسکرت کې مانا ځنګل یا ګڼې اونې دي. خو بخ محمد د یو انګریز سیړنکار ایم ایس ټین په حواله د بنو موجوده نوم په هکله وایي
خو ایم ایس ټین یو برټش ریسرچر او هیستورین ډیر خپل دی دا کړی دی چې دا د بنونو دا د بوانا نه وته دی یا د بانا نه وته دی. د دې مطلب سپرینګ دی چې مطلب واټر سپرینګ د اوبو چشمه. نو دا علاقې سره کوم دا د سره خوا کې د میدانشان او د وزیرستان غرونه هم دي. نو مطلب ډیفینیټلی الته چینیوم
دا خیبر پختونخوا د لرغونی آثار و محکمې او د پیښور پوهنتون د لرغونی څانګې د څېړنو نه دا خبره ثابته شوې ده چې په وادی ګومل کې د ډیر اسماعیل خان او بنو سیمو کې داسې آثار موندل شوي دي چې تعلق یې د وادی سند تهذیب نه وړاندې یعنی نن نه 2000 کاله مخکې پورې او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علي په وینا د ډیر اسماعیل خان رحمان ډیری کې د جنوبي اسیا لومبه پلان شوی یا د منسوبې لاندې جوړ خار نه ملو شوی دی. دغه شان هغه زیاتوی چې د بنو اکرا او نور لرغونی ځایونو نه دوی ته د زرګونو کال وړاندې آثار ملو شوی دی.
په بنو کې مطلق قسمه آثار چې دی نو زموږ فرید خان صاحب او پروفیسر زمو او بیا رابرټ ناکس او کین تامس د یونیورسټی کالج لندن نه انسټیټیوټ آف آرکیالوجی نو برټش میوزیم نه په شریکه کوډه نه کړې نو هغه دا قسمه سایټس چې دی هغه د بنو خواو شا کې یو دوه سایټس داری کوډه نه کړې.
د اکری او د کافر کوټ کلا او معبود خانو په حق لا ډاکټر احسان علی زیاتوی
په بنو کې اکرې او داسې خار و چې هغه د چارشدې پوشکلاوتي سره پیرللو د ایرانیانو د حکومت لاندې کیپیټل و. د بنو کو ډېر ریک تاریخ دی مخکې نه پکې د ارلی سټون ایسیزونه ملاویږي او بیا پکې هسټاریک پیریډ کې د اکرام و. کافر کوټ چې دی نو دا هلته کې د هندوانو د زمانې یا ټیمپلس دي او دا شان ټیمپلس په سالټ رینج کې دغه غرونو کې چې تاسو لاړ شئ اندې کې دا ډېر زیات ټیمپلس دي د هغې هندوانو د زمانې.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې آکرا د فارس یا موجوده ایران د اشتمینین سلطنت یا د آغا منشي خاندان یو اهم خار او چې تر ډیر وخت پورې آتش پرست هندوان او د بود منونکو خلک آباد او خو بیا په یو لسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان د یلغارونو وروسته مسلمانان په دې سیمه کې آباد شو. دا تاریخ پوهان دا هم وایي چې د محمود غزنوي نه وړاندې یو مسلمان جرنیل مخالف بن ابي صفرا پشپک سوا سلور شپیتم ایسوی کې د خراسان نه په دې سیمه حمله کړې وه او دغه وخت دې سیمه کې هندوان آباد او دیته د سترام نوم ورکړیو.
ایم ایس 10 دا هم رپورټ کړی دی چې یاره دا بنا چې کم دی دا په 7 سنچری ایډی کې دلته چې کلا لومبی مسلمان جرنیل یا جنگجو حمله وکړه ابو محلب داغه نامه وه نو هغه دی بنا ته راغلی او الاهواز ته یا اوس چې کوم لاهور دی ته راغلی او دا علاقه قبضه کړي.
پېښور میوزیم کې سیړنکار او د لرغونی آثارو کارپو به محمد د بنو سره نږدې آکرا لرغونی آثارو او په دې سیمه د سکندر اعظم د لښکر واپسې په حق لا وایي
چې دا آکرا سایټ چې کوم دی دا د بنو د ټولو نه لومبی ښار د بنو دی. د دې هیسټري 6 سنچری بي سي ته ځي. د اخامینیت یا اخامون چې ورته موږ وایو د هغې ټایم د 6 سنچری بي سي دلته موږ سره انټیکویټي ملاو شوې ده چونکه دا علاقه الیگزینډر د گریټ دا ټوله ګندار هغه شته. یو مورخ دا خبره هم کړې ده چې الیگزینډر د گریټ کله په 326-323 کې کله دلته نه واپس لو نو هغه د بنو په سایټ تللی دی.
خو بیا فضل زمان شلمان چې د پښتونخوا په تاریخ او لرغونی آثارو جوور نظر لري وایي چې آکرا خار د محمود غزنوي وخت پورې آباد او د دغه ځای موندل شوي آثارو نه دا معلومیږي چې دا خار هم په دغه وخت کې سوځول شوی او تباه شوی و.
د دې لرغونو آثارو نه دا څرګندېږي چې آګرا یو ځل سوځولې شوې ده. بل دا چې مرای غونډې چې په کاپر کوټ نومېږي او د اباسین په چپه غاړه کالاباغ ته مقابل پرته ده او د اباسین په ښي غاړه په راتار و یو بل ځای دی او د دې دواړو ځایونو نه دا څرګندېږي چې دا ځایونه د بودیانو معبودونه پاتې شوي دي. محمود غزنوي په دور کې دغلته چې څونه عقیده لرونکي خلک وو او هغه د هغوی خلاف و نو هغه ټول سره ووژله.
خو بیا بخ محمد وایي چې آکرا خار چې خوشه په اتیا جره بزمکه آباد او په یولسمه پیړۍ کې د سیلاب په وجه تباه شوی و چې اثرات یې اوس هم دغلته ملاویږي.
چې د آکرا کم ماونډ کمه ډیری ده دا 42 ایکړ ده. دې باندې یو سیلابي ریله راغلې ده او دای په منځ دوه کړې ده. کله چې په دې سیلاب راغو ارلی اسلامک پیریډ کې یا لگ لیٹ اوس هم داغه سیلاب یا داغه نالی اثر اوس هم شتا اوس هم د دې سایډ منس کی اغه ناله بهیږي.
دا کافر کوټ کلا او معبود خانو په حق لا مورخین وای چې کلا هندوشای په هند او ټوله ګنداره کې بچای و نو د عبادت او د استوګ نه د پاره دغه ودانه جوړ کړی وی چې آثار یې نن هم دا باسین په غاړه د نمل په غرونو لیدل شي. فضل زمان شلمان د کافر کوټ په حق لا وای
دا خدا هغه وخت دا غي یادګار دی او دا مری غونډې د پاسه دا واقعا دی او د دې چې دین په هغه وخت کې دا هغه خلکو د عقیده مطابق چې کوم دین یو ډېر لوی اهمیت متاثر وو بیا چې رستو محمود غزنوی او داغه لخر راغله او دا وطن چې دینو د خپل حکم او اختیار لاندې راوستو نو دا غونډه چې کومدان بیا په کافر کوټ باندې بدل کړل.
د بنو په حقلا ویل کیږي چې د سکندر اعظم فوزونه د هندستان نه د بنو پلار واپس بلخت تللو او دغه شان په کال 1498 کې تیمورلنګ د کورمې پلار په پنجاب او هندستان حمله کړی وي او بیا د مغل بادشا ظهیر الدین بابر فوزونه هم په دغه لار تیر شوي او دم شوي. د کال 1802 پورې بنو د افغان دوراني سلطنت برخه وه خو بیا د یو معاهده لاندې دا شاه شجاع په وخت کې د غسیمه د پنجاب رنجیت سنگ ته حواله کړی شوې. دا تاریخ کتابونه لیکي چې په بنو کې د موجوده کامونو او قبیلو نوړاندې درې واړه کامونه لکه انګل منګل او هنیز اوسیدل خو بیا په کال 1200 کې موجوده بنوچی یا بنوسیانو دغه کامونه د دې ځای به دخله کړل. دغه شان د پروفیسر نصیر الدین په وینا په دغه سیمه نیازیان مروت او درویش خیل وزیر هم د بره غرونو نه راغلي دي او د پیلو راسي دلته آباد دي. هغه وایي چې بنوچی یا بنوسیان په خپل سکا یا قبیله نه ده بلکې دغه نوم ورته په بنو کې د اوسیدلو په وجه ورکړی شوی دی.
څنګه بنوچی خپل ځان لیو چونکه مختلف قبیلې دي پکې زیات دي نه راځي کنه تا یو بنوچی دغه وي بدل زیل بیا د جغرافی په نوم باندې مشهور شي. نو په بنو کې چې کوم دی پخوا یو قبیله وه غني پښتانه تاریخ په رڼا کې بادر شاه ظفر هغه دغه کړي هغه پکې ذکر کړی میازیان ټول لاړ میاواري ضلع طرف ته. په بنو کې مختلف وزیر پکې ډېر دي
لکه د پېښور په شان بنو کوهاټ او ډېر اسماعیل خان خارونه هم دا دیوال دننه جوړ شوی و چې د تلو راتلو لپاره به په دغه دیوال کې وړې لوی دروازې هم جوړ شوي وي. بخماوت وایي چې بنو خار نه ګیر چاپېره دیوال اثرات اوس هم شته او دا خار په نهو دروازو کې دننه آباد و چې مقصد یې د باراني حملهورو نه د خار د خلکو حفاظت و.
نوی سیټي کې برټش پیریډ کې یو دیوار جوړ شوی دی څنګه چې وال سیټي د پېښور دا څنګه چې وال سیټي پېښور ته 16 دروازې دي دغه شان کوهاټ وال سیټي ته 3 دروازې دي دغه شان د بنو وال سیټي ته 9 دروازې دي. دا چار چاپیرا د خښتو دیوالو وس پکې سب پورشنی کچا هم دي.
فضل زمان شلمان وای چې په بنو خار اخیری الغار په کار 1918 کې شویو کله چې د فقیر ای پی یو جنرال میردل خټک د انګریزانو په موجودګۍ کې په دغه خار حمله وکړه او د دې خار هندو آبادې ته ډیر زیان رسولې وو.
ار کله بنو کې دی رامکوری چې کومونو دا مسلمان شو اسلامي په نوم باندې هغه باندې چې دینو د مسلمانانو او د انګریزانو ترمنځ یو شخړه منځ راغله چې هغه خپل مور دا والکړه. نو د فقیر پی په مشره کې د پښتانه راغون شولو د انګریزان د دې فیصلې خلاف چې کوم دینو یو جنگ شروع کړو د دو په خلیفګانو کې یا د په جنرالانو کې یو مردل خټکو چې هغه په کال 1918
پېښور میوزیم کې د لرغونی آثارو ماهر او سیړنکار بخمامد وایي چې په بنو کې صوبایي حکومت په کال 2010 کې د آکرانه موندل شوي لرغونی آثارو او نښې نښانو لپاره د بنو میوزیم جوړ کړو او دغه شان هغه په بنو کې د نور لرغونی او تاریخي ځایونو په هکله وایي.
بنو میوزیم په 2010 کې پرانسته شوی ده. پای کې یو ګیلری یا یو سیکشن د آکرا ګیلری ده چې د آکرا نه څومره میټیریلز ایکسکویټ شوی دي دی آپ کې ډسپلی دي چې په بنو کې کم نور سایټس دي. نو آی کې یو د ټول نه هم د آکرا نه علاوه شیری خان تر کوي ده. دویم پکې نیکلسن هاوس دی کم چې د ډایریکټریټ آپ آرکیالوجی انډر پروټیکټ سایټ دی.
گران اوریزن کو دا بنو آکرا او کافر کوٹ په حقلا دغه معلومات مو دا پروفیسر ډاکټر احسان علی پروفیسر نصیر الدین فاضل زمان شلمان او سیړنکار بخ محمد سره د بحث پرانا کې درکل. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.